درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي پدلسم راپور کې چې پرون خبر شو لیکل شوی د داعش په عملیاتو کې اکثره افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوی او راغلی وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان سره د بهرنیو برستو زشت کمښت د هیواد د عام روغتیایي خدماتو سیستم خورا کمزوري کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغي لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی دغه راز ویلي چې پر شزو اونجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدماتو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لوبړي ځل د افغانستان د بشری مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان نن دوشنبه پر خپل اکسپانه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنی بشری مرسته ده. اوچا ندی ویلي چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار لري. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالي بدل کړه. ډنډي غوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلخمري ته چیرمه نسبتا ګڼ نفوس سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جوادی د ډنډي غوري لومړنی ولسوال مارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمیر 1500 ته ورسید. په تاجکستان کې د میشتو افغانانو یوازینی شونځای د مالی ستونزو له کبله بند شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په دې شونځي کې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت او د تاجکستان د حکومت د موافقه پر اساس جوړ شوی وو، 250 د کوونکو زده کړه کوله. د سامانیان په نوم په تاجکستان کې د افغانانو شونځای د جمعې په ورځ بند شو او زده کوونکو ته وویل شول چې د تاجکستان په شونځیو کې زده کړو ته دوام مرکی. او اسرائیل د غزه په رفح سرحدي ښار کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړل. د غزه په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل خوا نن دوشنبه وختي د هوایی عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز روغتیایي چارواکو د وډیش کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوز وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شینبیت امنیتي خدمتونو او د ځنګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 18 کلن فرناندو سپمون مارمن او 20 کلن لویس هیر آزاد شوي دي. د پوز په وینا دغه دواړه سړي د سخت دریزي حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله پیژني د اکتوبر په اومه د برید په محل برمته شوي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. پروانه خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب او جذب د پام وړ دی. په دې موضوع د چارو له یو شنن کې سره خبرې کوو او په علتونو خبرې کوو. په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته بیلابیل ګوندونه هڅه کوي چې ائتلافونه جوړ کړي او حکومت خپل کړي. په دې موضوع په راپور سربیره له یو شنن کې سره خبرې کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی کې ځینې خلک غواړي چې په خپل سړکونه جوړ کړي. له مور سره وسید د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساعت دی.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د داعش په عملیاتو کې اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت د داعش لخوا د ورپیخ ګواښ او لدی ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړی او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد ستر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلی داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپل ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څنګه مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مې واوریدل چې د امنیت شورا ویلي دي چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې زیاتې کړې دي. په دې موضوع مې د ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د دوی په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی دی.
یو نیم دوه کلونو کې داعش په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یو والی په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشولو او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو پلانینګ او یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف بوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورورو د نړیواله ټولنه او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زیسب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر دی؟ امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوی و چې القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ټریننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي. یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غلي خودوم په افغانستان کې نشته، دا عرب داسې خلک دي چې هر چېرته ترګن شي په افغانستان خلک یې پیژني د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تابعنه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي، خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی د ورباندې تشویش کړی وي.
دا چې د داعش حملې په افغانستان کې په نسبي ډول کمی شوي دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر په زغرده نه دی ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده، فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي، خو په خپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفیږي او دغه زوب نښه همدا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي د هغو په نتیجه کې له افغانستان وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي، او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبری معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې د پنځشنبه د ورسیل انتخاباتو ورسته چې په نتیجه کې هیڅ ګوند ساده اکثریت ترلاسه نه کړی شو، اوس بیلابیل ګوندونه له یو بل سره د ائتلافونو د جوړولو هلې ځلې کوي. په دغه هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند همداراس مهاجر قومي مومنت غواړي چې ائتلاف رامنځته کړي. له بلې خوا د عمران خان غړي په پارلمان کې چې ویل کېږي اکثریت ترلاسه کړی دی، هم هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې له خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد سره مرکه کړې ده، او له هغوی مې پوښتنې دي چې دوی څه فکر کوي. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلي او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په پلمنس کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوختي؟
زه هجو ګورمن تر اوسه پورې چې کوم نتیجه راغلي دي، په هغه کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دي، دا غي اکثریت ته په قومي اسمبلی کې په
خو دومره اکثریت خو نه دی چې حکومت جوړ کړئ شي.
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي. نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي به یو مخلوط حکومت راځي، خو دوی سره به ایم کیو ایم هم شاملي چې کوم متحد قومي مومنت دی، دوی سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم مولانا پلی رحمان دی هغه هم شاملي، او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان فوټبال فټه دا حالې ځلې دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي.
دا سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کومي خواوي هم دا سی ده.
زهر خبر دی هم دای دغه هم دا سی چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خود د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېږي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي دا کېږي چې د پخپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي.
شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به پخپله حکومت جوړ کړي شي، یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یوځای شي؟
زمان دازداره چې د عمران خان د ګوند قومي اسمبلی کې نه په مخلوط کې راضي او نه په مخلوط حکومت کې راضي او نه هغه چا سر مخلوط حکومت ته تیار دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو شننکه شمیم شاهد په بلوچستان ایالت کې څلورو ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلې تور لګولې او د نتیجو د بدلون لپاره ګډ لاریون پیل کړی دی. د راپور لمخې په دغه لاریون کې زرګونو کسانو برخه اخیستې ده. لاریون په داسې حال کې دی چې د پاکستان د دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي.
د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې زرګونو خلکو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو چې تر اوسه نهایي شوی نه دي پر ضد د سړکونو په بندولو سره مظاهره وکړه. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د پاکستان دوسترو سیاسي ګوندونو په دې اړه خبرې اترې روانې کړې چې څوک د راتلونکي حکومت مشري کولای شي. یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ډیرو یې د درغلیو تور پورې کړی دی. آزاد کاندیدانو چې ډیری د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړلې دي په انتخاباتو کې تر ټولو ډېر څوکۍ ګټلې دي. په دې سره د پاوز ملاتړ لرونکو پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چانس ته ضربه رسیدلې چې غوښتل په اکثریت سره د انتخابات وګټي. د یادول وړ ده چې خپلواک کاندیدان نشي کولای حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له څو اونیو راهیسې له ناسرګند وضعیت سره مخامخ دی او په همدې حال کې سیال ګوندونه د ائتلاف رامنځته کولو پر سر خبرې کوي. د پی ټی آی مشرانو ادعا کړې چې که په رایو کې درغلي نه وای شوی دوی به تر دې هم زیاتې څوکۍ ګټلې وي. نوی پارلمان به د پاکستان راتلونکي صدر اعظم ټاکي. د فبروري په 12مه د عمران خان زرګونه پلویان په بلوچستان ایالت کې سړکونو ته راووتل چیرته چې د حکومت یو ویاند جان اسکزی له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د مات په منلو سره د لوی لارو لری شي. عمران خان ونشو کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ځکه په جنایي قضیو کې محکوم شوی دی. خدای وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. خو له دې سره تړاو لرونکو نوماندانو د ولسي جرګې له 216 څوکۍ یو سلو یو څوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې مشري په خوانی صدر اعظم نواز شریف کوي 1500 تر لاسه کړی دي. شریف اوس مهال متحدینو سره د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کوي. د بلاول بوټو زرداری په مشري د پاکستان پیپلز پارټي د 450 په تر لاسه کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. په 2022 کال کې د عمران خان د ګوښه کولو کمپاین د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبری کړی وو. د فبروري په 12مه ناوخته په یو بیان کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند وویل چې دوی ژمن دي چې د ملت ګټې او هوساینې ته له هر څه پورته او پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ څخه لرې کولو او انعطاف له لارې د سوکالۍ پر لور بوزي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دواړو چارواکو ویلي په دې اړه خبرې په ټاپه ولاړې دي چې کوم مشر به لوړه دنده ترسره کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواد ووځي او افغانستان ته د سفر په مهال د امنیتي تدابیر په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په خبره کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د کنسولګری دفتر د دغو خطرونو له امله تړل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخپل او ادب او غوښتي چې د امنیتي ګواښونو لامل افغانستان څخه ووزي. دغه وزارت په خپل ویب پاڼه کې نن دی وی اعلامیه په خبرولو سره په افغانستان کې میشتو آلمانی ادب او تویل چې دغه خبرداري جدي ونیسي او د سیمایزو ترانسپورت او افغان هوایی شرکتونو لاره د سفرونو نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي په کابل کې دغه هیواد سفارت او په مزار شریف کې د استازولۍ دفتر هم د دغه ګواښونو لامل تړل شوی دی. جرمنی په افغانستان کې لخپل او ادب او غوښتي چې په امازایونو غونډو او مظاهرو کې لګډون څخه هم ډډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لمخي له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او جنو د افغانانو او بهرنیو ادب او د غلا او تختولو او پر پخواني او پوجيانو د طالبانو د بریدونو راپورونه شته چې د په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندوی کوي. جرمني د غشان د افغانستان د اقلیم او په دغه هیواد کې د ویروسي ناروغي د شتون په اړه هم اندېښنه خوب دلیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پاړه د ازادي رادیو پښتنې ته ځوابونه وایو. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې له 2020 کال راهیسې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی. د طالبانو له دې ادا سره سره د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې د طالبانو په څ باندې دوه کلنې واکمنې کې د ځینو شخړو ترڅنګ د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدانې وي. هم مهاله د کابل یو شمېر یان وای د دا ډول اعلامیو خپرېدل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د دوی د اندېښنو لامل کیږي. یو تن چې نه غوښتل نو می پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
دا د دې لامل کیږي چې خلکو او ځوانانو ترمنځ تر ډېره ویره زیاته شي. موږ شو کولای په دا ډز لري یو کار وکړو د خلکو ویره زیاتی.
د کابل یو بل اوسیدونکو حشمت بیا ادا کوي چې بهرنی هیوادونه یوازې د خپلو ادباو په فکر کې دي او دوی ته د افغانانو ژوند مهم نه دی. هغه وایي
روز به روز وضعیت
امنیت او اقتصاد لار خو وضعیت ورس پورس خرابي کی خو دوی د طالبانو پر وړاندې بنسټي اقدام نه کوي. دوی ته یوازې د خپل هیواد ګټه او د خپل هیوادوالو ژوند مهم دی. هچ افغانستان کې خلک په سو وضعیت کې دي دوی ته مهمه نه ده.
اهمیت نه داره.
دا په داسې حال کې د چتر دی مخکي بریتانیا، چین او امریکا هم د خراب امنیتي وضعیت لامل افغانستان ته د خپل ادب او پر سفر بندیز لګولې وو. د اسلامي دولت ډلې یا د عیش خراسان ولایت د څنګه د ځپلو په اړه هم د طالب چارواکو لایدا او سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یک شنبه پورز په خپل نوی راپور کې ویلي چې دغه ډلې په لیکو کې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
په ورستیو میاشتو کې له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیت مسأله له جنجالونو سره مخامخ ته. افغان سوداګر وایي چې په ځلونو لارې بندې شوې دي او ترانزیتي مالونه په پاکستان کې ځنډول شوې دي. یو شمیر افغان سوداګر په دې منځ کې وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره تر ټولو ښه بدیل کېدای شي. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان علي کوزی هم وایي چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 28مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه چې ویزه او پاسپورت ونه لري وتړل. زینی سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوخته او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي دغه په پرتلا څو چنده چې بهر خدا یو څه قیمتونه بلوړ وي لیکن دا په مرور د زمان سره کیږي او دا زموږ د پاره د نړیوالو وبوتا د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کېدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وای تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای خده چې د چا بهر لارې سوداګري وغوړيږي.
که پاکستان لاری خوب زموږ پر مخ باندې د صادراتو د واردات پر مخ باندې مشکلات ډیر زیات دي او د واردات پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% چا 70% بند کړی دي، نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شبهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لاری خپل صادرات ته میدامه ورکړی ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي کڅ هم چا بهر بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلې، خو لا یاد لارې په نړیواله سوداګرۍ سره شونی ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هواري شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
چا بهر بندر په دې وسنې شرایطو کې زموږ د پاره ډېر مهم بندر ده، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوې دي د پاکستان سره د کراچۍ او حالته مالونه باندې نور خلک هغه مالونه چې په نیگیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دی هغه نه راوړي.
خو نو موړه دا هم وایي چې د ایران لاره د زینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولای په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاش کې ایران ته سفر وکړ چې لایات سفر ورسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزی رسنیو ته ویلی د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر لاره د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو سند ویل شوی. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر روستیو د افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورتونه او ویزه ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو همغږي کوونکی زیاول حق سرحدي مخکې پاکستانی رسنیو ته ویلي دوی وړاندیز کړي چې دغه موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لوو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په غزنی ولایت کې د ډیرو سیمو خلک په خپل کلیو کې سړکونه او لارې په خپل شخصي امکانات او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو مرسته نه ورسره کړی او کیا کړی هم ده د نشټ برابر ده. د دوی په وینا د سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو په وخت تخریب کړی. نور حل په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوی 4 جوی 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنز په څلور لار کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاوري راوړلو، وبو شندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخ سیمه ده چې یوازې د سردی کلی 25 جمعه نه لري چې شاوخوا 2.5 کورنۍ په کې ژوند کوي. د سیمه خلک وایي دلته خامه سړکونه چې په خوا جوړ شوی وو اوس بیرته مات شوی او خراب شوی دی، نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردی له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړه کړي.
داخله زاغلی دته دا کومه چې کړی دا خپل کومه سره دته دا لودرانه وستې دي دا سرتون جوړه دا انده کې به سیمه ته دا سرتون سم جوړ شي. وخت موږ په حاله دا جغل کې چول جغل کریم دا خو مقدسي
شپېته کلانه لزای بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکو دی. دی وای لارې ډیره خراب وه، نو ارسول چې د جوړولو لپاره مټیرا ونغاړي. الیزای زیاتوی د طالبانو حکومت هم ورسره یو اندازم رسته کړي، خو زیاته برخه د سیمې خلکو لا خپل جیبونه ور کړی ده.
دلته خو موږ د سرک جوړو
خپل شخصي لګښت دي
سیمې شخصي لګښت جوړو هغه د موږ سره د مسافروم کاری کړی ده. دلته د خلکو هم کار سره کړی ده. حکومت هم یو صبح ته اخیستې کم نو ډیر لګښت دي دوی مسافروم سره کړی ده.
د سیمې خلک وایي د اړتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو، خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقور او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمه سړک او د دې ترڅنګ په داورستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیرای سیمو خلک په خپل سیمو کې سړکونه او لارې په خپل شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابره ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
د روانې خپرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې 9 بجې